السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قاسم سوله ملي وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د سولې له د پروسې څخه هرکلی وکړ. د کرکټ د شلوره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له پاپوا نیوګینی سره سیالي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عربستان او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبان سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. سپین مڼۍ وایي چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز د فاریاب سرپرست والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې 19 تنه ووژل سول او 40 تنه ټپیان سوه. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودیدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل سوي او زخمیان سوي دي. دارنا افغان هوایي شرکت وایي یو شمیر مخلصي کړي د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې دارنا افغان هوایي شرکت یو الوتکه ګمارل سوی چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریې ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلی مستور پرون نازدي رډو ته وویل دا مکتوب رښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمیر مخلص کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ارینا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. د 2014 میلادي کال د شلو ورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلې، دوی د باران له کبله مساوي کړې او دوی بایللې دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپوا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2014 کال نړیوالو شلو ورونو سیالۍ ته تللی سي. وسنڅو نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په غیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود او د هیواد د دفاع وزیر محمد بن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. اشټن کارټر د ایران د اټومي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړی. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ ویشتنه وژل سول او 50 تنه زخمیان سوه. پولیس ویلي چې دواړه چاودنې د بغداد په هغه سیمه کې سوي چې زیات شیګان پکښې اوسېږي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیې له پولو د تیرېدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خاطر به په ګډه کار وکړي. دواړه مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې همداراز سلا وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې به خپلې همکاري زیاتې کړي. په زرګونو بهرني جګړه مار چې له اروپایي هیوادونو او امریکا څخه ځي او په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره یو ځای کېږي د ترکیې له سرحدي ښارونو اوړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د پلان به تیر به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول سي. جاشارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته ویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی خو ډیر مهم پرمختګونه پکې سوي دي. دارنست په وینا سپین منی په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف د یو شمیر بندیانو د لښتولو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیه یې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلې دي. جاشارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو ته لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول سوي دي. د مصر د کورونی چارو وزارت وایي پرون د دو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه هغه مهال ډوب سول چې بیړۍ یې قاهرې ته نږدې په نیل سیند کې له یوې بلې کوچنۍ بیړۍ سره ټکر سوه. دغه وزارت وویل چې د ټکر په نتیجه کې بیړۍ چې 15 تنه پکې سپاره وه ډوبه او زیانمن سوه. د مصر د کورونی چارو وزارت دا هم وایي چې 6 تنه ژغورل سوي او د وړې بیړۍ چلوونکی یا مانو نیول سوی دی. د ژغورنې هڅو د تیاری تر خبرېدو پورې دوام وکړ. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې د روسیې سویوز فضایي بیړۍ چې 3 تنه عمله پکې سپاره وه نن په خوندي ډول په نړیوال فضایي سټېشن کې ځای پر ځای سوه. ټاکل شوی وه چې دا 3 تنه د مې په میاشت کې فضا ته لاړ سي، خو روسیې دا ماموریت وروسته له دې وځنډاوه چې په اپریل کې په ورته سویوز راکټ کې ستونزه پېښه سوه. د دغه درو فضانوردانو له رسېدو سره په شپږو اونۍ کې د لومړي ځل لپاره د فضایي سټېشن د فضانوردانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ساعت 10:02 شوه. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې د بل پړاو خبرو لپاره دقیقه نیټه او ځای لا نه دی ټاکل شوی.
دا چې په هر ملک کې کېږي، هر څوک کوي، الله دې ولا اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو، ځکه د څلوېښت کاله جنګونو زموږ ملک وځپو.
ملګرو ملتو د فاریاب حمله وخندله. افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوو ګمرکي محصول دوه برابره کړی.
دوی اصلا تعرفه 0% وو، دوی خپل تعرفه 8% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د کابل نننۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو او دوی ونیزې لړۍ خپرو. حقیقت څه دی او د انصاف پلټه. لاس بجی او 8:00 شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره خبري وکړې. په دې خبرو کې ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري کړې. جزئیات د دوی د خبرو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
د کونړ اوسیدونکي په هیواد کې د سولې د پیل شوي پروسې ملاتړ کوي. دوی وایي نږدې څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ په جګړه کې بېګناه افغانان وژل کیږي. نور خلک له جنگونو پتنګ شوي او سولې ته تر پخوا زیاته اړتیا ویني. په دې اړه له کونړ څخه راځي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ اوسیدونکي ویل تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې تحمل شوې جګړه روانه ده چې هر ورځ پکې بېګونه افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او بې شمېره کسان بې کوره کیږي. اوس چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ کومې د سولې هڅې پیل شوي دوی یې پوره ملاتړ کوي.
زمان عبدالله دل دی. ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله بعد موږ د نوم اورو چې همېش افغانانو یاد کړي چې سوله خو عملي نه ده لیدلې. موږ ټول د دغه پروسې ملاتړ کوو او دا چې په هر ملک کېږي هر څوک یې کوي الله دې اجر ورکړي. خو موږ افغانان سولې ته ډېر ضرورت لرو ځکه د څلوېښت کاله جنګونه زموږ ملک وزه په جهالت کې ځوانان ورسول، زموږ اقتصادي ضربې مو خوړلې. نو موږ خصوصا د ټول کونړ ځوانان د سولې دغه چا چې دا پروګرام روان کړی دې سره ملاتړ کوو او ورسره ملګري.
اجمل رسولي یم، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. څلوېښت کاله کېږي چې زمونږ په ګران هېواد افغانستان کې د جنگ جګړې روانې دي. زمونږ غرونه، زمونږ نباتات، زمونږ حیوانات او انسانان ټولو ته ډېر زیان اړولی دی. نو سوله د انسان د ژوند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، حتی د حیواناتو نباتاتو د ژوند لپاره هم ډېره زیاته مهمه ده.
دوی وایي د پاکستان په مری کې چې پروژه کې کومې مخامخ خبرې وشوي د کونړ اوسیدونکي پرې خوښ دي او هیله یې دا ده چې یادو خبرو او غونډو ته تر هغه دوام ورکړی شي چې څو په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي.
زما نوم عمران دی او د مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. په مری او په چین او په دې ځایونو کې خبرې کیږي. افغانان یې ډېر خوشحاله کړي دي چې به کله چې دغه د سولې خاوندانان بشو موږ په سوله کې ژوند وکړو.
یو شمېر کسان بیا وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې خپل فعالیت پیل کړي او کېدای شي چې پاکستان یې دلته د میدان خالی کولو په خاطر د سولې خبرو ته طالبان هڅولي وي. خو افغان دولت ته پکار دي چې داسې خبرې وکړي چې په هیواد کې کومه مخالفه وسلواله ډله پاتې نشي او بیا هم په بل نوم جنگ دوام ونه کړي.
کاغه ډله وسره جوړ شي دلته په څنګ کې نورې ډلې هم روزلې دي چې یاد داعش په نامه او یاد د بل شي په نامه باندې فکر نه کوم کو د افغانستان سره دغه خبرې بریالي شي، جنگ پای ته نه رسیږي.
نو ان شاء الله زه یقین لرم چې ملا صاحب محمد عمر سولې ته حاضر شو نو داعش به هم ان شاء الله سولې ته حاضرېږي. او زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې باید دواړو ډلو سره خبره ختمه کړي. داسې نه شي چې پنځه کاله دې وځپلو او پنځه کاله باندې بل خارجي پروسه بیا راشي او دغه زموږ قوم ورچو دا په جنگ کې تیر شو او بیا سره جنگ کې اخته شو.
خلک وایي کله چې د پاکستان په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشوي نو د وسلوالو طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد هم له هغه وروسته د کوچنی اختر په پیغام کې خبري اترې په هیواد کې د روان جنگ په تر سوالو لپاره غوړه بللې وی. ولسمشر غنی هم د اختر پورز د ملا محمد عمر د سولې پاړه د خپور شوی پیغام مننه وکړه او یاد پیغام په هیواد کې د سولې راتلو لپاره مهم وباله. د یادونې وړ ده چې د روانو جنگونو د پای ته رسولو په منظور په بیلابیلو هیوادونو کې په کراتو خبرې شوي. خلکو د هرو خبرو د پیل په مهال خوښي څرګنده کړي، خو کله چې خبرې پای ته رسیدلې بیا هم جنگ دوام کړي او د خلکو ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېره کارپوهان او د مدني ټولنې غړیو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشو د جوړولو مخه ونیسي. دوی پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې دا غوښتنه وکړه. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکاو چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د قانون په چوکاټ کې او په دې شرط چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي د ملیشو جوړول یو ضرورت دی. په دې اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لسګونه ته رسیده د چهارشنبې په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بدې خاطرې لري او که مخې ونیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو ګواښ بدل شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له درېګونو امنیتي ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
که په رښتیا سره مو اراده د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړئ، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسله وال شي، ځکه چې ناامني به نوره هم زیاته شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
بیا هڅې کېږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احصایه وایي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. دا چې وایي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي، دوی د سولې ډارېږي. هیله ده د دې دسیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خوا تر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزورې وي.
هر کسی که دینگه صدا بالا میکنه در مرد
دلتا چه هر چوک غک پورتا کوی باید در نظام پا چوکارد که پورتا کری پا قانونی توگه دوی مرسته کولی شی. دا ضرورت نره چه خلق وستوال شی، بلکه ضرورت داره چه خلق در امنیتی زواکونو ملاتر تارا طول شی.
زین کارپوهان بیا پا دی باور دی چه دا ملیشو لجوله دو غار داده چه دا هواد امنیتی زواکونو لحر پلا و سنبال او تجهیز شی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت لس بجې او اتلس دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شي، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پاکستان د افغانستان د میوې پر صادراتو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې او د کمولو لپاره یې تر اوسه کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د دې خونې د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان خپلې ګمرکي تعرفې له څلورو څخه اتو فیصدو ته لوړې کړي چې د مسئلې ډیر تاوان اړولی دی. له ښاغلي حافظي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورڅخه کړې چې د لوړې شوې تعرفې د کمښت لپاره کوم اقدام شوی دی.
پاکستانیان د میوې په فصل کې خپل تعرفې جګوي. دوی اسان تعرفه 4% وو. دوی خپل تعرفې 8% کړل چې یعنی زمونږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره دا اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې دا د میوې فصل شي. بیا د میوې په فصل کې دوی خپل ریټ جګوي او زمونږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت د افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې داسې یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي، ځکه چې موږ د پاکستان څخه ډېر شیان واردوو.
بله، ښاغلی حافظي، یعنی د حل لارې تر څنګ د دې چې مثلا دولت فشار راوړلی شي، ځینې متقابل کارونه هم دي یا غام کولی شي، نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولی شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي. مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول عمل ته افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا 15 میلیارد ډالر موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زمونږ خپل د صادراتو ونده په کې 200 میلیارد ډالر دي، زیات نه دي. په هغه کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په حیث او پخه مواد په حیث دا ټول سره هغه کو 200 میلیارد ډالر کېږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شاوخوا دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو له لارې راځي. او په ځوان کې دغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستاني مال بیرته شي. دا هغه ځای خبرېږي پرته له چې ګمرک ته لاړ شي، همدلته دوکاندار ته یا سوداګر ګودام ته تخلیه کېږي. دا هم چې پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګري دغه څو سره پنځه شاوخوا 15 میلیارد ډالر.
ښاغلی حافظي،
کچېری ارکوم صاحب، کچېری دولت د افغانستان په خپل اول شپه غوي باندې بالمثل متقابل حرکت وکي، کولی شي چې خپل تعریفې جین کی ترسو د غیر رقابتي قدرت هم کم شي.
بلې وی مسلې ته اشاره وکړي، که هم دغه سي مسائل دوام وکړي، د افغانستان د صادراتو باندې دوی تعریفې لوړي وساتي، مثلا د یو کال لپاره به څومره تاوان ویني افغان سوداګر؟ دغه سي تاوانونه به دوی د دې لپاره ضرورتوري نکړي چې بل افغانستان نه هیڅ صادراتونه لري او دغه خپل کاروبار ودروي؟
اول خو د افغانستان صادراتي پالیسي سم پالیسي نه د تولید او صادرات پاکله د تیر 15 کال کې هیڅ کار نه شوی. مخکې هم داخلي جنگونه وو، په خوا یو څه شتون درلودل. اوس مهال لپاره موږ اول خو ډېر لږ صادرات لرو او په هغه لږ صادراتو کې هم دوی بیا موږ ته اجازه نه راکوي یا تعزیرات وضع کوي. زموږ خپل ضعف هم پکې شته، ځکه چې خپل تعرفي خو زموږ پلاس کې دي. اجستولای شو چې اجست کو خپل د صادرات د حمایت لپاره ولې نه کو؟ موږ زموږ دولت کوم مشخص اقتصادي کلنلار نه لري. دا مسایل پکې تعریف شوی نه دي. زموږ اصلي کلکیج دغه دی، موږ خپل دننه په هیواد کې ډیر ضعیف یو. حتی که دښمن شتوره مون لري، موږ مات سره مخامخ کیږو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس زرخ شافیزی و چې ویلې پاکستان د افغانستان په صادرېدونکو میوو ګمرکي تعرفه دوه برابره کړې ده. ملګرو ملتو او په کابل کې د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله وغندله. په فاریاب کې پرون په انتحاري حمله کې 19 ملکی کسان ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په پیشه خواشینی شولې او د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما په فاریاب کې پرونی حمله وحشیانه او بشریت ته درناوی لري بللې ده. د یوناما مشر نیکولاس هیسوم په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوی ویلي چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی خلکو حمله څرګندوي چې وسلوال د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. نیکولاس هیسوم یو ور بیا په افغانستان کې د داسې وسلو په کارولو د بندیز ژغ کړی چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي او ملکی خلک ورباندې وژل کیږي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په مرکز کې پرون په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه زخمیان دي. د فاریاب والی عبدالستار بارز خبریالانو ته ویلي چې حمله د ولسوالۍ په بازار کې وسوه چې ډېر کوچنیان شدی او د ملي اردو یو عسكر پکې وژل شوی دی. د فاریاب د امنیت قمندانۍ مرستیال بریالي بشریار ویلي چې د انتحاري حمله هدف په سیمه کې امنیتي ساتونکو، خو ګڼ شمېر ملکی کسانی قرباني شول. د بلخ د 209 شاهین قل اردو ویاند محمد رضا رضایی پرون د دغه پیښه په اړه د ازادي رادیو خبريال ته وویل سره دی چې تر انتحاری حمله څو شیبې مخکې د ملي اردو یو قطار په سیمه کې تیر شو، خو د حمله قربانیان ملکی خلک دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د حمله د تلفاتو شمیر شایل وړ وي، ځکه روغتیایي کارکوونکو ورته ویلي چې ډیرو خلکو تر چاودنې وروسته خپل وژل شوي دوستان پرته له دې چې په روغتونونو کې ثبت کړي کورونو ته وړي وو. په کابل کې د امریکا سفارت دا حمله په شدت غندلې ده. د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل شوي چې پر ملکي خلکو داسې حمله د خلکو د ژوند او ازادۍ پر حق تیری ګڼي. د امریکا سفارت ویلي چې د فاریاب له خلکو سره په دې غمجنه پیښه کې ځان شریک ګڼي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په المار ولسوالۍ کې حمله غندلې او د افغانانو د دشمنانو کار یې بللې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ښاغلي غنی ویلي د اسلام او انسانیت دشمنانو یو ور بیا خپله بدرنګه څیره او د افغانستان د ولسي خلکو سره خپله دشمني څرګنده کړه. په فاریاب کې د پرونی حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. دا حمله په داسې حال کې سوي چې رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو له استازو سره د بیا کتنې لپاره په تیاری لګیا دی. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون هیله څرګنده کړه چې دا ور به په خبرو کې د طالبانو له استازو سره د اوربند په اړه هم بحث وشي.
آریانا افغان هوایی شرکت وایي هغه مکتوب جعلی دی چې دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوي الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریې ته لیږدوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وچلی. په دې اړه اجمل تورمان نورجو زیات اوروي.
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مخشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تزویر است که ایده ای از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به این صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان عامر در این موضوع مخشوش بسازن به اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د نوی رئیس داوود شریفی لخوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایی خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایی شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایی شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجی علی محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دا یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې لاندې آریانان راغلي. بیا کله ماوین د آریانان چې موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکر کړې چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی، اوس دغه خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کوم ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسم استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس مو ژغله ازادي راډیو اوري. ه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اجمل کندهار لیکلي دولت باید د مریض برښنا په وسیله د برمو څخه د اوبو پر ایستلو جدي نظارت وکړي، ځکه چې چینی او کاریزونه وچ کړي دي. حافظ عبدالحی له هلمند لیکلي بهرانیان چې ترڅو په افغانستان کې وي فکر نه کوم چې طالبان د سولې وکړي. صاحب خان له کجکی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې په کجکی کې سخت جنگ دی، ډیر ملکیان وژل شوي دي. تاسیز مو شخل آزادی رادیو او ریده دیخ پروانی پا دو همه نیمایی که دو اونیس پروگرامونه لرو ده حقیقت پلته و انصاف چده او ده حقیقت پلته. خو اوس چه لس بجه او دیرش دقیقی دی توجه وکره ده دی سات لندو خبرونو تا چه قسیم سوله ملی ورندی کوی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همدارز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې استایل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله چې پکې 19 تنه وژل سول او 40 تنه ټپیان سول په شدت وغندله. د آریانا افغان هوایی شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې د آریانا افغان هوایی شرکت یو الوتکه ګمارل سوی چې له ایران مشکوک کسان عراق او سوریه ته ولېږدوي رد کړ. د 2014 کال د شلو اوورونو نړیوال جام ته د غوروي په سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپوا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. پاپوا نیوګینی ته په ماتې سره د افغانستان ملي ټیم کولای شي د 2014 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالۍ ته لاره پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر وای د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقه ملاتړ وکړ، خو په غیزمن ډول د دې موافقه د ملکی دو پاړې شک څرګند کړی دی. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږشتنه وژل سول او 55 تنه زخمیان شوی دي. پولیس ویلي چې دواړه 14 د بغداد په غیزمن کې سوي چې زیات شي ګان پکې وسیږي. سپینه مانی وی چې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان موافقه وکړه چې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د ترکیه له پولو د تیریدونکو بهرنیانو د مخنیوي په خطر په ګډه کار کوي. د سپینه مانی ویان جاشار نست وی چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤلانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د مصر د کورونی چارو وزارت وای پروند دو ماشومان په شمول لشت لشه 15 سنه مهال ډوب سول چې بیړی قاهره ته نږدې په نیل سیند کې لوي بل کوچنی بیړی سره ټکر سو. او د روسي سویوز فضائي بیړی چې درې تنه عمله پکښې سپاره نن په خوندي ډول په نړیوال فضائي سټیشن کې ځای پر ځای سو.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې راپورته شوی لانجو ته نسبی حل لار پیدا شوی ده. دغه فدراسیون استازیو له یو بل سره مخالفت درلود چې له امله ډیر نړیوال اتلان په کور کښېناستل او یا بهرنیو هیوادونو ته کډه شول. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اولمپیکی لوبو د دوه برونزو لرونکي ورزشي فدراسیون تکواندو مسؤلینو له یو بل سره روغه جوړه کړي او وایي چې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار کوي. که څه هم د دوه برونزو میډالونو اتل روحالله نیکپا او لزګونه نور داسې لوبغاړي اوس وخت به هر کې شپې سبا کوي یا په کور ناست دي، خو د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د تکواندو د پرمختګ او د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندری ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ دغه فدراسیون غړي عمومي غونډه وکړه او دی پکې د رئیس په توګه تایید او سید صادق هاشمی هم د تخنیکی مرستیال په توګه وټاکل شو. ښاغلی سکندر ویل چې هڅه کوي د روحالله نیکپا په څیر ناراضه اتلان هیواد ته راولي او یو ځل بیا د تکواندو لوبه د نړۍ په سطحه نندارې ته وړاندې کړي.
دعوت میکنیم از همه تکواندو کارای کی در خارج از افغانستان هستند
له ټولو هغو تکواندو کارانو څخه چې په بهر کې دی غواړو چې راشي. په نننۍ جنرال اسمبلی کې ما کومه مخالفه رایه نه درلوده چې د رئیس په توګه تایید شوم. سید صادق هاشمی د تخنیکی مرستیال په توګه تایید شو، خو د سکرتر جنرال لپاره میرویس بهاوی او د سرونکي په توګه یوسف دلدار رات شو. هڅه کوم چې خغلې بهوی لزان سره ولرو چې کوم مخالف په فدراسیون کې نه وي موجود. خغلې سکندری ویل چې د تکواندو فدراسیون د ستونزو د هواري په هدف دی عمومي اسمبلی کې د ولایتونو استازیو او د اولمپیک او بدني روزنې ریاست چارواکو برخه درلوده. د افغانستان تکواندو چې په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې د نړۍ په سطح اووم مقام درلود، اوس له 1.5 سلم مقام اوخته او له ډیر وخت راهیسې هیڅ یو افغان لوبغاړي کومه بهرنۍ رسمي سیالي نه ده کړې. د تکواندو فدراسیون وروسته له هغه په دوه ډلو وویشل شو چې د دغه فدراسیون مخکینی رئیس ضیاءالحق بخشي او ځینې نور کسان په فساد تورن شول او له امله یې د تکواندو ملي لوبغاړي له دې لوبې لاس په سر شول. د تکواندو ځینې اتلان لا هم د دې لوبې راتلونکی روښانه نه بولي او وایي که د تکواندو فدراسیون د نړیوال فدراسیون لخوا تعلیق شي نو لوبغاړي له کلونو کلونو رسمي لوبونه محرومه کیږي. نثار احمد بهاوي چې څو واره یې له نړیوالو لوبو اتلولي راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې د تکواندو په دې عمومي اسامبله کې ستاندرد نه و مراد شوی او ویره شته چې د تکواندو فدراسیون تعلیق نشي.
چند نماینده تقلبی بود،
سو استازي تقلبی وو. ډیر جزئیات باید په دې جنرال اسامبلی کې مطرح شوي نه وای، خو دوی جزئیات ته لاړل چې رئیس د تایید شي یا نه، سکرتر جنرال او تخنیکی مرستیال هم په همدې ترتیب. دا د تکواندو نړیوال فدراسیون له مقرراتو او ستاندرد سره خلاف خبره ده. موږ هیله منو چې افغان فدراسیون تعلیق نشي.
خدا سنه که فدراسیون به تعلیق نره.
خغلی بهوی وویل چې د تکواندو په فدراسیون کې ستونزو او لانجو تر ډیره لوبغاړي ځانمن کړي، نو ځکه باید د لوبغاړو د بیا پیوړي کولو لپاره تر ټولو زیاته هڅه وشي. د تکواندو په فدراسیون کې د لانجو له امله ډیر لوبغاړي له لوبو کولو پاتې شول او اوس وخت که څه هم دغه فدراسیون چارواکي د فعالیت خبره کوي، خو هیڅ یو ملي لوبغاړي تمرین نه لري او نه ده معلومه چې د 2014 میلادي کال اولمپیکي لوبو لپاره به کوم افغان لوبغاړی انتخاب شي که څنګه. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضری په دې راه کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د فاریاب ولایت د غورما چولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې د سیمه ایزو پولیسو له زور زیاتي څخه شکایت کوي. د غورما چې اوسیدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی د ټلیفون له لارې خپل شکایت دا سی وکړ.
د بادغیس ته ولایت د غورمای ته ولسوالۍ در سره زغر
مشکل هم څه
کورې دا دو درو ورځې چې تاسو یو سړی مړ شو په نامه د اربې کې و طالبان مرخي او دغه ملکی خلک چې بازار ته راځي بالای پر اترخولي اربې کانو فلوس لاري نیول دي خلک و مرته وي هر سړی چې ګیر کې په نامه د طالب وایته طالب دې دوباره وي او حاجت وي پر اترخولي و بیخی بد حال دی، بیخی به هم نده، گذره نکیده، گذره سخته دی، مر رقم دست اولسوالی و دردست اولسوالی دی، هیچ چوک مر رقم نه آوری چه، مر جو دقا و توک و دقستا شماره چه ما فیده کرده دیر خوشه رست برم.
اربکیان یا سیمایز و پولیس و تاسو پتن کردی، یعنی اگوی چه کهی؟
وی خلق وی خلق وی و مرتی وی وی ولی دلتم دقا دا تل ملا مرسو دقا دا اربکی ولی مرسو پا دقا بانی وی
نو دا اربکی اما سیمایز پولیس والا مرشو
طالبانو مرکی پا بازار
جگره و جگره و پا بازار که؟
یا 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 دا بازار زنده دقا شو و تلی ولی لار بسنی ولی و آقای بشتری و دوباره را لخلق راقی بلای لار نیولی دا پا دقا بازار دا چه خلق راجی دقا ام خلق راجی دوباره وی و مرتی د ودرې کاته ولې وس پراته دي چې د شور نه دي زموږ خپل د ناوې ځینې داسې یو الک لري و چې ترکتلې د لورې په بازار کې پولیسو پراتر خولې اربکیان هم نه ول پولیسو پراتر خولې و چې ته طالب به د ورځې راځي بازار ته د شپې جنگ را سره کوي بس په دغه نامه باندې خلک وي مردم ازاري دي بیخي بد حال دي د چا باسه هم نه کړي څوک پوښتنه هم نه کړي چې
دا مسله چې تاسو وایي چې د مېز پولیس تاسو زورایي د دوی قومندان هم په مغورمچ ولسوالۍ کې دې مسله کې شریک دي.
او که هغه د پدغه غورماش کې دلی شریک دي.
تاسو ول د غورماش چې امنی قومندانې ته نه ایتلی
بس خاص نسته ورته د په خودي بازار کې وې پښتنه نه کوي چې تڅه کوي نه پښتنه وځي.
ول تاسو د خپل شکایت حکومتي مسولین ته نه درسوله؟
خو دې ویني دې کم نه ویني په بازار کې په سم بازار کې په ټاکنده غرمه پر اثر خولې دا بس خاص نه کوي اخر هتا ودا ترال چې ملي اردو راغې دغه کمانډان ول سوال ودای ورته ونه ودا دغه ملي اردو راغې هغه دوباره د خلکو ودین خلاص ول دغه خلک یو د بازار امنیت خپل ونی ودا خلک دې په بدل کړی دی پیلانم څوک بازار ته راځي بچ د بازار هغه سترونه ورته نیولې د لارې بیرون د بازار ورې ته وې څوک نه پرې دی بازار
کوم ورځ دا مسله کوم ورځ شوه نو مالی پولیس ول تاسو سره زور زیاته وکړو دوی څه غوښتل او څه وایي دوی چې تاسو سره یعنی تاسو همکاري غواړي
نو همکاري خو نه راته چې همکاري را سره وکړي نه زموږ په قدرت همکاري ده تاسو کوم کور معلومیږي د افغانستان حالات وز تاسو نه معلومیږي د چا طالب د چا په قدرت چې ورته ته دغه کار م کوي یا سړی م وژنې دا کار م کوي
دوی که تاسو همکاري غواړي تاسو به ورسره همکاري وکړي
نو یا زموږ په قدرت نه ده چې ورسره یو کوم خو دغه تر لاس لاندې خلک یو په منځ کې طالبان دي چې په سر د قدرت دي
نو دا عادي کس د سیمه ایزو پولیسو نوم څه و د څه نه پوهېږي
یا عادي کس نو دا ملا نوم یې د ملامت دغه و مولوی مدرسان و دغه تبلیغ د طالبانو پر برابر باندې کاوه چې دا طالبان ناروا دي چې دوباره طالبانو ته دا خبر ورورسېدی پیغامونه ور لاغه هم را ولا سر دوباره و وشته مړه کوي اباله دوی وس پر د مالیا خلکو باندې را وچرخو
څه نوم یې دا کس
مولوی مدرسان
غوښتنه مو څه ده څه غواړی
ما غوښتنه دغه د خورې چې ته دغه ولسوال و کومندان د غورماش دغه کچېری دغه زموږ به اسخاص کېږي او دغه خلک را وغوښته چې مسؤلین خبر ورسره وکړي چې دغه ملکي خلکو څه ګناه ده چې دا بازار ته راځي که یو سړی د حکومت مړ شو او باتۍ په راوتر خوی بالا دا خلک وایي اته دوه درې کسه ولیدي اوس پراته د خپل په کورو کې یو په نامه دم د لازم نمېږي چې سر یې ورځې نمت کړی دی دغه نورې ټوکر ټوکر کړی دی بله دغه حمدالله نمېږي دا یې وهلی دی ډېر دغه کړی دی د کار یې درې څلور پنځه کچې نور دغه یې ولي سرونه یې ورمت کړي لاسونه یې ورځې نمت کړي دي دغه ګزاره بد ده
مونږ د فاریاب ولایت د اوسېدونکو دغه ستونزه د غرمات ولسوالۍ د امنیت له امر یار محمد سره طرح کړه
باندې وزم نن هیڅ یو مسول د امنیتی پولیس والی کې څو ورځې مخکې یو شخص عالم چې په نام د حاجی مولوی محمد حسن او هغه د دښمن د خوا څخه شهید شو نو په دغه مسله کې بیا پولیس محلي و د وظیفه درلوده چې دغه قتل قتل د مخنیوي لپاره چک پوینت واچوي او چې بیا ونه کولای شي په انده کې بیا دښمن دغه موقع څخه استفاده وکړي نو پر ابوری د کومندان صاحب د امنیه پولیس محلي ته وظیفه ورکړه ستاسي په ښه توګه سره د داخلو سره یو ښه چلند کوي او دغه مسلو مخه ونیسي نو پولیس محلي دا وظیفه پر غاړه واخیستله نو په دغه اساس باندې بعضې موټرسایکلان چې داخل د ولسوالۍ ته راتله د دغو ممانعت یې وکړي او هلته چې دا ځای ورته جوړ کړي چې دغه موټرسایکلان هلته دروي نو په دغه اساس باندې خامخا چې خلکو ته یو څه مشکلات پېښ شوي د دغه موټرسایکلانو چې یو دوه درې سوه متره د بازار څخه ګوښه وه هلته یې درول او خلکو ته اجازه نه ورکول چې د موټرسایکلانو سره راشي و بازار ته نو دغه مخنیوی یې کړی دی او داسې خاص یو څو خلک وزوري یا یې ووهي او یا په دې نامه په یې نامه وي او موږ ته څوک شکایتي نه دی راغلي چې یا عریضه را وړي یا ولسوالي په جریان کې چې دي امنیتي ملي یا قومنداني کله چې خلک د داسې مشکلاتو سره مخ کېږي موږ همیشه وخت دوی ته اعلان کړی دی کله چې تاسو د دغه مشکلاتو سره مخامخ کېږئ د نظامي نیرو سره د پولیس مالي څخه تاسو کولای شئ چې موږ سره خبرې وکړي او موږ خپل ټلیفونو نمبرونه مور کړی دي او تر اوسه په دا کې موږ ته نه دغه کمه کېږي چې دغه د مخنیوي د متسکلانو کوي دغه خلک سره مشکلات پیدا کړي زه خبرم د مشکلات څخه خبره ده
دا کسان وایي چې دغه کس چې زنګ والی او موږ ته دوی وایي چې د عبدالعظیم په نامه او حمدالله په نامه دوه کسان وایي اوس هم په خپلو کورونو کې پراته دي له دې امله چې محلي پولیسو دوی سخت ډبولي دي دا مسؤلیت والا امنیت پولیس ته نه ده سپارل شوی
بلې و دغه مولوی صاحب چې دی په ډاګه د دښمن پر ضد باندې تبلیغ کړی دی کله چې دښمن چې دی په ولسوالۍ په ساته باندې ډېر داسې کارونه کړي چې خلک یې ضروري دي خلک ځینې ازیات دي بېزارې دي خلک نو دا نور علما هم د دوی په خاطر باندې نشي کولی ډېریږي ځینې چې په آزاد توګه یو شخص په دغه ولسوالۍ کې پیدا شو چې دغه د دوی پر ځای دا تبلیغ کوي هغه هم دوی په شهادت ورسوی دی یو مسله او بل پولیسي محلي چې دلته تشکیل شته نو دا تشکیل چې دی او دولت دوی ته
معاش ورکی یا سلا ورکړی په دې خبره ده چې دولت دوی څخه باید وظیفه واخلي. نو موږ چې دوی څخه وظیفه وانه خلو خو هغه نو ولې دولت دوی ته معاش ورکړي؟
ولې تاسو پوهیږئ چې د محلي پولیسو وظیفه په سیمه کې د امنیت ټینګول ده، نه دا چې خلک کنټرول کړي یا بازار ته وځي دوی وهي. نو فکر نه کوئ چې دا عمل د محلي پولیسو لخوا سم کارده ده چې دوی عام خلک وهي؟ نو دا به سلا دوی د حکومت په مقابل کې نه بدبینی؟
بلې وو دا خبره خو سیده د پولیسو محلي وظیفه چې باید امنیت وي او خلک ځینې راضي وشي. خو طبي خبره ده که چیرې داسې مسله پېښه شوې تر اوسه خو موږ ته چا مراجعه هم نه ده کړې په دغه دغوی کې چې موږ یې وهلي یو. نو انشاءالله بیا موږ کولای شو چې دوی مخنیوی وکړو او دوی په داسې وظیفو کې بیا ونه ګمارو په آینده کې، او یا هغه کسان چې شامل د دغه جرم دي او هغه خالي سلا کړو او د بس څخه منفعه کړو. نو موږ د خلکو څخه په درناوي هیله کوو کله چې دا مشکلات سره مخامخ کېږي په آزاد توګه کولای شو چې موږ سره ارتباط ونیسي او یا مراجعه وکړو.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی سره به همکاري وکړي او هغه محلي پولیسو ته چې خلک ځوروي هغوی ته به جزا ورکړي؟
بله، یو موږ دا وعده ده د خلکو سره انشاءالله په دغه نمبر سره موږ نمبرونه هم ساتو د خلکو سره دوی د مراجعه وکړي، او که چیرې بیا د دوی په دغه موږ دوی کولای شي چې بیا تاسو سره ارتباط ونیسي. انشاءالله موږ همیشه وخت حاضر چې د خلکو مشکلات په صحیح توګه حل کړو. موږ دا وعده ده د خلکو سره.
تاسو هم کولای شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونیست خواه امویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو، ومو غوښتل د حقیقت سره په دې خبرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر فریدی مومن سره یو مرکه ولرو. اخلي مومن، مننه چې موږ ته وخت راکړ چې له تاسو سره مرکه وکړو.
مننه ستاسو.
وزیر صاحب، په دې وروستیو کې هغه موضوع چې ډیر راته وده ده په رسنیو کې هم او د خلکو ترمنځ هم، هغه دا ده چې یوه نیوکه کېږي چې ګوندي د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروسته تر هغې چې تاسو دغه وزارت راغلي د نام نسیمو لپاره چې کم د آمادګۍ پوهنځی او دغه تړلې ده، په دې غلم وضاحت غوښتل چې اصل موضوع څه ده او دغه جریان څنګه ده.
ډیره مننه. د دې موضوع په حقیقت دا ده چې دوه کاله کېږي چې د آمادګۍ په نوم پوهنځی چې بهتره د آمادګۍ برنامه ورته وایو د وزارت تحصیلات عالی کې د پخواني ولسمشر په فرمان سره شروع شوې ده. البته په هغه وخت کې چون په یو عجولانه شکل دا برنامه ایجاد شوې ده، مشخص کود ورته د بودجې په حقله نه دی ټاکل شوی. یعنی دغه دوه کاله چې دا برنامه چلیدلې ده د بورسیو د بودجې نه ورته برسته شوې ده. یو مشخصه بودجه د دې برنامې لپاره موجوده نه و. تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی دغه څوکاله کې مخصوصا څوکاله لري کسر د بودجه سره مواجه ده. مونږ د بورسیو د بخش نه $1,000,000 د ترکیه د بورسونه قرضدار یو وزارت تحصیلات عالی. درې میاشتې مخکې له دې چې زه د وزارت طرف شم، د همدې کسر د بودجه او کمبود د بودجه له امله دا برنامه تړل شوی و. او د دې برنامې په هکله مخکې زمانه هم وزارت مالیه ته
پیشنهاد ورکړو.
چې دا په حالت تعلیق کې و، ځکه چې دې لپاره لازمه بودجه موجود نه وه. وزارت تحصیلات عالیه د لوړو زده کړو وزارت په دې خاطر چې دغه مسأله روښانه کړي، مالیه وزارت پیشنهاد لګل او چې موږ دغه برنامه د لپاره تاسو مشخصه بودجه موږ ته مده نظر ونیسي. وزارت مالیه دوه ځلې د برنامه بودجه رد کړې ویل چې موږ معذرت غواړو د برنامه لپاره موږ بودجه نه لرو. ماته د مسؤلینو د خوا د وزارت د خوا وویل شول چې د مالی بخش معینیت او ریاست د خوا چې دا برنامه بودجه نه لري. نو ما ویل چې خیر دا برنامه چې بودجه نه لري راځي چې موږ د دې معقولیت باندې فکر وکړو چې موږ په کومه لار باندې دا برنامه بیرته شروع کولی شو. نو هر ځای کې اصلا اصول دا وي چې وخت یو برنامه شروع شوی وي دا غي برنامه باید پس منظر ته وکتل شي، دا غي برنامه موثریت ته وکتل شي. په دې اساس باندې موږ ویل چې خیر دغه د دې برنامه مسؤل ته موږ ویل چې تر شا د شورای رهبری کې کېنا دغه دلایل دی وړاندې کړه په استدلال سره دا موضوع مطرح کړه. د نور مسؤلین چې یا چارواکي به د وزارت تحصیلات علي په دې باندې نظر وړاندې کړي دغه مسأله به اوس یې موږ چې څنګه ورته د حل لاره پیدا کړو. ما په دې موضوع باندې مشخصه یو کمیټه وټاکله چې هغه کې درې موینان د وزارت تحصیلات علي وو، رئیس د کمیټې کانکورو، رئیس د محصلانو او خپل پوهان صاحب حکیمی چې د دې برنامه مسؤل دی. ما دوی شپږ نفریزه کمیټه موظفه کړه چې د دې برنامه په پس منظر باندې هم مطالعه وکړي، د دې په کارکردګۍ باندې چې دغه دوه کالو کې دا څنګه چلیدل ده، آیا موافقه برنامه وکنه وه، څومره شاګردانو ته د آمادګۍ برخې برابرولو، آیا هغه سهم چې دې برنامې ته ټاکل شوی په اول کال کې او په دوهم کال کې آیا دې سهم ته دوی رسیدلي دي که نه. بعد دغې نه چې دا کمیټه کېناستله خپل مستند ګزارش یې د دې برنامې نه تهیه کړ چې څومره خلک په لومړي کال کې د دې برنامې دپاره تقریبا 4000 نه ډېر کسان باید دې برنامې ته په اول کال کې شامل شوی. متاسفانه 513 نفر دې برنامې ته شامل شوی دي. دوهم کال کې هم د 4000 نه د پاسه باید نفر دې ته شامل شوی چې 213 نفر دې ته شامل شوی دي. او د دې ارزیابي چې وشوه د دې برنامې دغه مالی لګښت معادل د یو کال د محصل سره دی چې موږ یې په هنځه یو کې لرو. ترال کې دا برنامه شپږ میاشتې یو میاشتې تداوم کوي. په هر حال سره موږ دغه ټول بکګراوند د دې راوخت او ریاست جمهوریت هم پیشنهاد کړ چې موږ ته د حل لاره مشخصه وخی چې د پخواني ولسمشر په فرمان راغلی و بیرته ایجاب کوي چې دی کې موږ ولسمشر ته ولیږو او دا بیرته همه جانبه ارزیابي شي او هر اړخیزه او موږ ته بیرته فیصله راکړي چې آیا کدا دا برنامه لازم وي چې ادامه وکړي. باید موږ ته مشخص کړو د بودیجې راوخی. موږ منتظر د ځواب یاستو، اما موږ ته رسمن د دې برنامه د پایلې د توقف ځواب بل نه دی راغلی. موږ ته بل نه موږ منتظر یو چې د دې برنامه پاک له موږ رسمي ځواب بیرته د اړوند ادارې نه ترلاسه کړو چې دا کار نه دی.
چې کوم مسؤلیت و چېړل څومره مسؤلیت درلو د بورډ چې تاسو ته انکړې و چې د چېړل د آمادګۍ پانځي څومره مسؤلیت درلو
د آمادګۍ پانځي وخت چې وڅېړل شو دا خی چې متاسفانه دا په هغه هدف چې ایجاد شوی و په هغه هدف پر مخ نه دتللی. ما تاسو ته ویل چې په لومړي کال کې دوی باید 4000 نه زیات کسان روزلي وي. درحال کې ټول 513 کسان د دې برنامې ته وړاندې شوي دي. بعد دا غنه په یو اختصاصي امتحان باندې دوی نه امتحان اخیستل شوی دی. سره دا غیم 30% د دې برنامې خلک کامیاب شوي دي. دې برنامې ته دوهم کال کې د باید او پروګرام داسې چې هر کال بل 30% په دې کې افزایش راځي. نه تنها چې افزایش پکې رانه، دویم کال 213 کاسو دې برنامه ته اشتراک کړی دی. هغه د هغه نام له ولایتونو نه ندي، یعنی په هغه اهداف چې دا ایجاد شو دا متاسفانه په مخ نه دتلې. او د شپږ میاشتو د پاره د دې برنامه په یو محصل باندې تقریبا 550 ډالر مصرف شوی دي. در حال چې زمون په یو محصل په ټول کال کې 1000 ډالر مصرف کیږي، یعنی د دې برنامه مالی مصرف هم ډیر زیات او
اڅرنګ
چې جامو ته موجوده نه ما مصرف یې هم ډیر زیاتو او هغه مؤثریت لازم مؤثریت چې دی برنامه باید درلوده وي، یعنی هغه هدف ته نه رسیدلی. او دوی به خبره چې کول غواړم وایم ته دې مورد کې دا برنامه که ضرورت هم وي تاسو پوهیږئ چې وزارت تحصیلات عالی د لوړو زده کړو مسؤلیت پر غاړه لري، یعنی هغه مسؤلیت چې وروسته له کانکور نه یو محصل باید راشي بعد د دې چې کانکور امتحان موافقانه تیر کړ د تحصیلات عالی سیستم ته داخل کیږي. مخکې د کانکور نه اصلا مسؤلیت د وزارت تحصیلات عالی په اوږو نه ده. دا برنامه که چیرې معقولیت هم لري، که چیرې دولت هم دغه کوي، زما وړاندیز دا ده چې دا وزارت معارف پورې اړه لري، ځکه چې دا د لسم یولسم او دولسم صنف د مکتب د یو لسم دو لسم او لسم صنف مضامین دي ساينسي مضامین چې بیرته په تکرار سره هغه محصلین چې نام نو مناطق کې دي هغه شاګردان چې په نام نو ځایونه کې دي او هغه متاسفانه د یعنی تعلیمي سیستم د هغه خنه ده یعنی شي کولای شي آمادګي کنکور تلر شي یا ضعف اقتصادي لري یا ناامني لري دته باید معلمین د مکتب وګمال شي دا برنامه باید وزارت معارف مخته بوزي نه استادان زه تاسو ته یو مثال وایم آیا یو ډاکټر کولی شي چې نجاري وکي نه نشي کولی یو نجار نشي کولی چې انجینر شي بنان دا برنامه چې د دریو کالو د مکتب برنامه ده دا باید د وزارت معارف ته لاړ شي او د وزارت معارف ته خو د مکتب د معلمینو ته خو دا برنامه هغه مناطق ته وړاندې شي بلدا چې په دې برنامه باندې نوم یې خدل شوی ده په همځای دلته زه حیران پات کیږم چې پوهنځي په تعریف باندې د خلک نه دی پویدلی پوهنځي هغه علمی اکاډمیک او تحقیقي نهاد دی چې د لیسانس په سویه یا د لیسانس ته په جګه سویه باندې محصل تربیه کوي درحال کې دا یو شپږمشتنی پری کانکور یا مخکله کانکور نه یو برنامه ده چې فقط د مکتب مضمونونه تدریس کیږي په دې برنامه کې یعنی په هیڅ صورت سره هیڅ نه معقولیت زبې برنامه کې نه وینم چې وزارت تحصیلات علی پوری دیار باندې دا برنامه زه د دې برنامه سره قطعا مخالفت نه لرم زه وایم چې دې برنامه ته کې بودجه پیدا کیږي بودجه دې ورته اختصاص ورکړي شي د نام نو ولایتو په واقعا تفکیک او تمیز دی شي په هغه هدف چې ایجاد شوی ده په هغه هدف ته مخکې لاړ شي اما نه په وزارت تحصیلات علی کې بلکې په وزارت معارف
مننه جناب وزیر صاحب د شپینه او پنځه پاره هم ورکیږي چې سکل د کانکور ازمینه وانه خستل شو لامل هم همدا و چې بودیجه نه موجود ورته کله چې دغه موضوع موږ د مالی وزارت سره شریک کړ د مالی وزارت ویل چې سکل څه زیاتواله راغله بودیجه کې څه هیله شته او امید شته چې شپینه پنځه ته به هم کانکور پیل شي
زش بینی پانزی مشکلات سو مشکل دی یو خدا چه دغه کم بود بودجه چه منگه لرو وکن دغه مسئله ده بل مسئله ده چه دا هم پا دیر بیرویه شکل سره ایجاد شوی ده یعنی اغا برخو ده پار هم ده ایجاد شوی ده چه دیر لازم نه و چه دغه برخی پا دغه سی سرساماور شکل بنده ده برنامه شروع شی بل د خپل په هندونو د شو د علمی شوراګانو په پیشنهاد باندې چې وزارت تحصیلات عالی ته دوی پیشنهاد وکړ چې موږ نشو کولای د ټوله برنامه په دې په یو وخت کې شپنی برنامه مختبوزو موږ دا په موقتی شکل سره درولې ده هغه په خوانی سمفونه چې د دې برنامه کې اشتراک لري هغه په نارمل ډول مخکې ته ځي هغه به خپل برنامه وړاندې بوزي فقط په دې خاطر چې د دې برنامه معقول سازي وشي موږ یو کمیټه مارلې ده چې ډیر ژر به دا کمیټه خپل کار تکمیل کړي موږ ته دا برنامه معقول سازي کی په معقول شکل سره به موږ هغه پانځي ته چې واقعا ضرورت دی د شپې پانځي موږ به هغه ته د شپې برنامه بیرته شروع کوو او یعنی لازمه بودجه به مرته تدارکیږي او دا برنامه به هم شروع کیږي
همنن یو بل موضوع چې ورکیږي د پهانتون ځینی استادان په څو ځایو کې بوختي په کار باندې د څومره په پهانتون په تعلیمي نصاب باندې تاثیر کولای شي او په دې برخه کې ستاسو پلانونه څه دي
دا خبره رښتیا ده چې ځینی استادان د پهانتونونو یعنی غیر له دینه چې په وزارت په دولتي پهانتونونو کې په تدریس لګیا دي دوی په ځینی خصوصي پهانتونونو کې هم تدریس کوي دا یو واقعیت دی وخت چې زه راغلم ما یو ډیر جدي مکتوب صادر کړ چې رئیسان د پهانتونونو دی باید په ډیر کلکه توګه د دې مسالې څېړنه وکړي او هیڅ استاد حق نه لري مخصوصا چې په رسمي وخت کې د لاړ شي او نورو پهانتونو ته خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي کچېری استاد حتی خارج د رسمي وخت نه هم وړي چې کوم شخصي پهانتون کې یا خصوصي پهانتون کې تدریس وکړي هغه باید د وزارت تحصیلات عالی یا د اړوند پهانتون اجازه نامه ورسره وي بنان موږ به د دې مسالې کلکه څېړنه پیل کړې ده مکتوبونه ورکړي په جدي شکل پهانتونو ته دا مسله به موږ په کلکه سیړو او هغه استادان چې د دې موضوع نه سرغړونه کوي هغه ته به واقعا څه مجازات چې په قانون د تحصیلات عالی کې موږ ورته پیشبینی کړی دا هغه مسایل به په دوی باندې تطبیق وو
بله وزیر صاحب د استادانو د ګمارن په برخه کې تر کومه هغه اصول چې دوی په قدر کې باید وي په پام کې نیول کیږي ځکه دا سي نیو کې موجود دي چې ډېرې دروابط لمخې مثلا استادان مقرريږي آیا دا موضوع اختیار ده او کنه
دا څه مسایل متاسفانه شاید په ځینو موارد کې موجود وي چې موږ مطلق انکار نشو کوله ولی تر هغه ځای پورې چې مونږه قانون موجود دی قانون د تحصیلات عالی د مخې هغه استاد چې لیسانس وی د لیسانس سره وی هغه باید 15% نمرې پوره کړی وي او پر رقابتي شکل په یو امتحان کې داخل شي د هر اړوند پوهنځي ته چې د درخواست کوي په رقابتي شکل به امتحان سپاري کوي او همدارنګه دی به 15% نمرې خپلې باید پوره کړي وي بدون د ناکامۍ د دورې نه، یعنی په ټول د دوره د تحصیل کې
ځینې موارد تاسو په ځینې موارد کې څنګه
دا چې ځینې موارد کې ما دا ویلي ځکه داسې کومه سیمه ما هم اوریدلې داسې اوازې ما اوریدلې چې ګویا ځینې مواردو کې ځینې استادانو یعنی شخصي روابط ته ترجیح ورکړي ده، ولی دا موارد کې په خوا چیرته شوي وي مونږ وزارت تحصیلات علي په دې حق لري جی دی او نو غوړو چې ورسته لدی روابط پر ضوابط حاکم شي.
بلی ورسته پښتنه غدا چې په خو په کانکور په امتحانونو کې درغلي کېدلی په دې وخت کې و چې تاسو راغلي نیمه نیمه څه پلان لري چې دا درغلي مخه ونیسي
د کانکور په حق له واقعا چې دا یو ملي پروسه ده او ډیر سوالونه د خلکو په ذهن کې موجود دي، اکثرا عام خلک د کانکور په پروسه باندې بے باور دي مونگ او واقعا مشکلات هم عینی مشکلات هم موجود وو، نو په دې خاطر چې دغه مشکلات مونږ معرفو کړو ما یو کمیټه توظیف کړه چې تخنیکی کمیټه و تقریبا 3 هفته د کمیټې د کانکور په مسایلو باندې کار وکړ، ورسته لدی چې د کمیټې لازم په خپل تر لاسه کړ او هغه فیصله ته سره ورسېدل په دې مسأله باندې بیا مونږ یو ملي ورکشاپ دایر کړ، کاری کمیټې ایجاد شوې، اړوند کسان په 3 کاری کمیټو وو ویشل شول، ډیر جدي کمیټه یو ګروپی کار نه ورسته نتایج او پیغام دي د یو فیصلو په شکل باندې وړاندې شو چې دا فیصله مونږه شورای وزیران ته وړاندې کړي، هغه په کې ځینې نظریات درلودل، بیا په یو کمیټه کې نستله، بیا دغه فیصله نهایي شوه، ان شاء الله مخې ته هفته به مونږه دا نظریات د فیصله بیرته شورای وزیران ته وړاندې کوو، ورسته لدی چې شورای وزیران کې تصویب شي دا به د کابینه تصویب اخلي او پارلمان ته وړاندې کیږي، یعنی دا به رسمي مسایل وي چې په کانکور کې به ورسته لدی دغه فیصله تطبیق کیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو